السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14مه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 15مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره ناسم چلند کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق پولیسو د لومړي ځل لپاره د بغداد په څنډو کې د حکومت پر مخالفو مظاهرهچیانو ډزې کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د یونان پولیسو لسګونه پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د هغه هیواد په شمال کې موندلي دي. او ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د ISI لخوا ناسم چلند شوی دی. متاسفانه
دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه زیات کړي، هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغان سرفی سره د ناسم چلند د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر یوې نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله قونسلګري تړي. د دې اقدام په تړاو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د پاکستانیانو په ګډون د ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو خوندیتوب ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه کسان په ډزو ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل پیښه تېر ماښام د جلال آباد په دوهمه ناحیه کې وشوه. ښاغلي اتل زیاته کړه چې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې وژل شویو کسانو شخصي دښمني درلوده. په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د هیواد په شمال کې موندلي دي. د یوناني چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یو یخچالي موټر کې پټ شوي وو او د دوشنبه په ورځ په سانتی ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال وموندل شول. که څه هم د یونان پولیسو د افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي هیڅ چاته زیان نه دی اوښتی. پولیسو ویلي چې د تلاشۍ پر مهال د موټر یخچالونه فعال نه وو. یو شمیر پناه غوښتونکي د معاینې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي او موټر چلوونکی د انسان د قاچاق په تور نیول شوی دی. یونان د کډوالو د بحران له پایله اروپا ته د کډوالو د تلو په یوه مهمه لاره بدل شوی او له دې چې دا هیواد ترکیې ته نږدې پروت دی، نو ډیری پناه غوښتونکي تر ډیره د یونان لاره غوره کوي. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. ریټرز او اسوسییټډ پرس خبری اژانسونو د یو جکپوري ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 شپېته کلنه خور رسمي اواد د هغې میړه او نګور پرون د نومبر په څلرمه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګن وو. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه شي. بغدادي چې له 2014 کال راهیسې د داعش ډلې مشر و، د اکتوبر په 26مه نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا حکومت نه کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې ډله کې د ایران د پوځ لوی درستیز او زوی او همدارس د ایران د قضایه قوې مشر شامل دي. په بیان کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچن له قوله ویل شوي دي په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل شوي چې پر خامنهیي راټول دي او د هغه بې ثباتوونکې پالیسۍ تعقیبوي. دغه بندیزونه په تهران کې د امریکا پر سفارت د یرغل او اشغال له څلوېښتمې کلیزې سره په یو وخت کې لګول شوي. او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دوو جلا بمي چاودنو کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي. سیمه ییزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل یوه پیښه پر رزمک سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. دوه سرتیري پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د چارواکو په وینا دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه. دوه نور سرتیري په میرلي کې په میرالی خارګوټي کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت حزب الاحرار چې له پاکستاني طالبانو څخه بېله شوې ډله ده منلی دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا د افغان سفیر پر احضارولو سخت انتقاد کړی.
ایتای د فوج هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي، نو دا په خپله په دې معنا ده چې دا اصلاً ایسای نه خپل پر فوج و، دا اصلاً باجوه و.
دا مسله مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې څېړلې. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ قومي مشران د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د افغانستان په حریم کې تاسیسات جوړوي.
کسی نخاردار لگاولا هم دا افغانستان پا حریم که لگاولا او که پوستی زوری او یا جوری کری دی هم دا افغانستان پا حریم که زوری او جوری کری دی.
پا نریوالو مسائلو که باواوری چه په کربلا ښار کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د څلورو مظاهرتیانو له وژل کېدو وروسته عراقي پولیسو د پلازمینې بغداد په څنډو کې هم پر اعتراض کوونکو ډزې کړې. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د عاطف مشال د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتو لخوا یې د ښاغلي مشال سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري له افغان سفیر عاطف مشال سره ناسم چلند شوی دی، خو نور جزئیات یې ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب ورغلی و نه ځایت کړي او هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ښاغلي مشال د احضارولو دلیل نه دی ښودلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی به شایي پر ځینو امنیتي مسایلو د غږېدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل سوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمینې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قونسلۍ چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبه د ورځې په اعلامیه کې په دغو ښارونو کې د پاکستان د قنسولګری د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویل سوی. په هغه لمه کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شمې پورس په هغه وخت کې افغان شرطافیر ورغوښتي وو او په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. د افغانستان حکومت که څه هم په دې هیواد کې د پاکستان او نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو د خوندیتوب اړه پر خپل ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ادابه په جدي توګه وڅېړي. پوښتنه دا ده چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هیوادونه کولی سي خپل منځي موضوعات له ډیپلوماتیکو چینلونو له یو بل سره مطرح کړي، نو دلته ولې د پاکستان استخباراتي اداره وشکله سوې ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هیواد د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هیواد سفیر او یا بل ډیپلومات وروغوړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ډیر مودې ترنګلې پاتې سوي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاورو کې طالبانو ته چې د افغان دولت عمده وسله والا مخالفه ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شخړې تیرونی داس محل لا ډیرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره ناوړه چلند کړی دی. سیاسي شنونکي وایي پاکستان هر هغه اقدام کوي چې د دې هیواد ګټې تضمین کړي، حتی که هغه د نړیوالو کنوانسیونونو تر پښو لاندې کول او د ډیپلوماتیکو عرفونو ماتول هم وي. دا خبره انتظار خادم د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د هغه هیواد استخباراتي ادارې افغان سفیر احضار کړی. د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو هیواد د استخباراتي ادارې لخوا د بل هیواد د ډیپلومات احضارول غیر معمول کارونه باله، خو ښاغلی خادم د پاکستان دا اقدام یو غیر ډیپلوماتیک عمل بولي. ښاغلی خادم د فریبا ظاهر سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې:
په ټوله دنیا کې د هیوادونو ترمنځ رابطې ډیپلوماتیک عرفونه او نړیوال قوانین جوړوي او دغه قوانین ټول دنیا د ټولو هیوادونو لپاره یو شان دي. متاسفانه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ناسمې دي. پاکستان تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې مختلفو لارو د افغانستان په مسایلو کې دخالت وکړي او ښه بېلګې د مشل غوښتل دي، هغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا. له دې څو سترې نه شي پټولی چې فوز د پاکستان په حکومت کې حکومت دی او ISI بیا د فوز هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي. نو دا په خپله په دې معنا ده چې دا اصلا فوز نه دی غوښتی، ISI نه غوښتی بلکې فوز غوښتی، دا اصلا باجوا غوښتلی. نو تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماتیک عرف ته توجه نه کوي، تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
افغان حکومت ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر په داسې حساس حالت کې چې پاکستان داسې یو اقدام کوي؟
دواړه هیوادونه اړ دي چې دغه عرفونو ته توجه وکړي او افغانستان هم لومړی کولی شي چې دغه عرفونه تمثیل کړي او په دغه برخه کې پر پاکستان انتقاد هم وکړي او د هغوی په وړاندې باندې دغه عمل په وړاندې باندې هم خپله ژوره اندېښنه وښيي. دویم اساسي مسله دې ته ولې چې حکومت منځ، یعنې چې چېرته ډیپلوماتیک عرفونه سره شاته کېږي، کوم پلان چې د افغانستان حکومت او پاکستان جوړ کړي وو، مثلا د پپ کوم پلان چې د عمل پلان چې د هغه په چوکاټ کې دی، کېدای شي د پاکستان ته هم خپل تشویش وړاندې کړي، هم پرې انتقاد وکړي او هم په راتلونکي کې د دغسې اعمالو د نه ترسره کوي غوښتنه د هغوی نه وکړي. دریم اساسي مسله دوی ته ولی چې په نړیواله سطحه باندې لابي وکړي. ملګرو ملتونو کې زموږ استازي دغسې مسایل باید جدي واخلي، په داسې حال کې چې دوی جدي نه اخلي، ځکه نړۍ ته هم باید دا خبرې ور ورسېږي. څلورم مسله د بهرنیو چارو وزارت خبرې د بهرنیو چارو وزارت سره تو هغوی وضاحت ورکړي او په دغه برخه کې کامل روښنایي رامنځته شي. ځکه تر اوسه پورې لا زیات نه دي معلوم چې په کومه خبره باندې غوښتی دي، څه ورسره وختي دي، څه رقم چلند ورسره کړی دی. ول تر ډېره حده پورې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې په دغه برخه کې وضاحت وړاندې کړي او بالاخره د افغانستان حکومت په مجموع کې، یعنې د افغانستان دولت په مجموع کې، چاغې پارلمان، سنا، د افغانستان مجلس او حکومت ټول راځي. دوی پر بدرس مسلو کې یو واحد دریځ ولري او پاکستان قرآن باندې هر هغه اقدام وکړي چې هغه کې یعنی عمل بالمثل باید وکړي.
بله ختم صاحب، یو مسله په خپل پاکستان همدا ایده کړې و چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې له ګواش سره مخامخ یو دامن دی کبله دوی خپل قونسلګری وټړله، دا مسله کچري دوام کوي ساس په نظر دغه اړیکې کم ځای ته به اخر ورسیږي؟
که ته ایسای سفر کوې ایسای زموږ سفیر په دې خاطر باندې وغوښتل چې د دوی ډیپلوماټان خطر دی، د دې ډیپلوماټان ته یو ډول خطر دی چې هغه امنیتي خطر دی، په داسې حال کې دوی سیاسي خطر زمونږ سفیر ته متوجه کوي. هلته که د دوی پر سفیرانو باندې د حملې پلان وي، دا په هیڅ وجه باندې دوی باعث نه شي چې پاکستان استخبارات دي زمونږ سفیر وغواړي او له هغوی پوښتنې درلودې نه کېدې کولی شي چې بهرنیو چارو وزارت له چینله زموږ سفیر وغواړي. نو که دغسې حالت وي چې پاکستان نه پاکستان هغه کوم اصول کم مورفول چې دی هغه امریکای نه زمون حقوق تر پخو لاندې کوي، تر دې ډېر حده پورې په جدیت باندې یا په خشن ډول باندې د خپلو منافعو د تحقق لپاره کار کوي. نو دا به نور څه ونه کړي بلکې یوازې د دغه دوو هېوادونو تر منځ چې کوم رابطه دا وار د مخه ډېره تیاره ده، دا به نور هم تیاره شي، نور به هم خراب شي.
د سیاسي چارو شننکی انتظار خادم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، اوس هم صفی الله سنګزای د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
په دوبی کې د افغان سیاستوالو پټ اماراتونه، دا د امریکایي آنلاین خبری پاڼې ډیلی بیس د یوې مقالې عنوان دی چې د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د ځینو افغان سیاستوالو او مشهورو څیرو په شتمنیو او ماڼیو باندې لیکلی ده. ډیلی بیس د تحقیقاتي ژورنالیزم دفتر ته د رسیدلیو مکتوبونو له مخې لیکلي چې ځینې افغان چارواکي او کورنۍ په دې وروستیو کې د دوبی د ځینو لوکسو جایدادونو او ماڼیو څښتنان شوي. ډیلی بیس لیکلي چې په بهر کې د جایدادونو درلودل ناقانونه او ناسم کار نه دی، خو د ځینو افغان چارواکو په اړه د فساد ادعاو عموما په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. ډیلی بیست په دې مقاله کې د ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو نومونه او په هغوی باندې ادعا شوې اړوندې قضیې په ترتیب لیکلې دي. د مقالې له مخې د ولسمشري ټاکنو کاندید احمد ولی مسعود یو افغان سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې په دوبۍ کې جایداد اخیسته. په دوام کې راغلی په 2009 کال کې د احمد ولی مسعود ورور او د هغه وخت د جمهور رئیس مرستیال احمد ضیا مسعود تورن شوی چې ګواکې متحده عرب اماراتو ته 250 میلیونه ډالر نغدي پیسې انتقالولې. ډیلی بیست کلی چې د افغانستان د استخباراتو دی لوړ پوړي چارواکي ادیب احمد فهیم پلار مارشال محمد قاسم فهیم هم چې هغه وخت د ولسمشر مرستیال او هم د پامیر هوایي شرکت څاملرونکي وو، د الوتکې د خوړو په جابو کې دوبۍ ته پیسې انتقال کړي. د ادیب فهیم تر حسین فهیم هم چې د کابل بانک په قضیه کې د پیسو په ایستلو تورن شوی وو، په دې مقاله کې نوم راغلی دی. د پارلماني چارو د دولت وزیر غلام فاروق وردک نوم هم د ډیلی بیست په دې مقاله کې راغلی چې د معلوماتو لمخې لخپلې خځې سره په ګډه د جمیره ساحل په شمول په دوه لوکسو سیمو کې کورونه اخیستې دي. د پارلمان دوه غړي صالح محمد لالاګل او فدا محمد الفت هم د تحقیقاتي ژورنالیزم د معلوماتو لمخې هغه کسان دي چې په سپرینګس او جمیره پارک کې ویلاګانې یا لوکس یا ویلې لري. د ډیلی بیست په دې مقاله کې د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د لور فاطمه رباني نوم راغلی چې په متحده عرب اماراتو کې څو تجارتونه مختوړي، او همداراز د بل پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم هم ذکر شوی چې په دوبۍ کې جایداد لري. ډیلی بیست لیکلي چې د دوی ایمیل ته یوازې محمود کرزي ځواب ویلی او تایید کړی ده چې په دوبۍ کې جایداد لري، خو هر ډول ناسمه کړنه یې رد کړې ده. د ډیلی بیست په لیکنه سره له دې چې څو واره یې هڅه کړې، په دې رپورټ کې پاتې هیڅ یو چارواکي دوی ته نه په پښتو نه په انګریزي او نه هم په دري ځواب ویلی. یورو ایشیا ریویو خپرونې په یوه مقاله کې د عراق او افغانستان اړوند هغو مسایلو ته اشاره کړې چې له 2011 تر 2015 کال ترسره شوي. د خبرونې په لیکنه تر ډیرو هڅو او یو لړ کامیابۍ وروسته د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ امریکا متحده ایالاتونو له عراق او افغانستان خپل پوځیان کم کړل. یورو ایشیا ریویو لیکلي ډیره هیله وه چې د عراق او افغانستان حکومتونه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخیستلی شي. د خبرونې په لیکنه د دواړو هیوادونو هیوادونو پولیس او پاوز د شمیر تجهیزات او روزنې په لحاظ د خپل دښمنانو په نسبت لفوق العاده خو امکانات برخمن وو. لدی سره سره بیا هم د یورو ایشیا ریویو په لیکنه د عراق او افغانستان دولتونه سقوط ته نږدې وو. د خبرونې په لیکنه کومې لاسته راوړنې چې د امریکا د لوړو لګښتونو او قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلل تلپاتې نه وي او د ترهګرو ګواښونه بیا پیدا شول او امریکا یو وار بیا جنگونو ته ورستنه شوه.
د سهار وو بجې او شل دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په قلمرو کې دننه د پوستو د جوړولو کار پیل کړی خو هلته پراته افغان ځواکونه یې مخه نه نیسي. دوی وایي که پاکستان د دې پوستو د رغونې چارې بندې نه کړي نو ولسونه به پخپله عمل وکړي او مخه به یې ونیسي. روحلا انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالرحیم وایي پاکستانی ملیشی او پوځیانې د ناړې په خاوره کې د پوستو پر جوړولو بوختي او افغان چارواکي په خبرو مصروف ساتلي خو هغوی خپل کار ته دوام ورکړي.
کار هغوی خلکو نه دی بند کړی، هغه خو داسې یو مکری حکومت دی، ټولې دنیا ته د هغه مکر معلوم دی. کار کوي هلته او زمونږ سره چې په دوکه باندې روان دی.
قومی مشران وای د سمندر پوستې شاوخوا ټوله سیمه د دوی د څارویو څړځیو ندی او پاکستان پکې اوس پوستې جوړوي چې د هر ډول قوانینو خلاف کار دی. حاجی امین ګل وای
بادر نه ډیر راوختي په هر ځای کې کسی خاردار لګول هم د افغانستان په حریم کې لګولی او که پوستې جوړوي او یا جوړې کړي دي هم د افغانستان په حریم کې جوړوي او جوړې کړي دي. چې دا پوسته یو د مالچار دی د نړۍ د ولسوالۍ د څو کلو دوکلام کلی دی، بزاګل کلی دی، چوناګالی کلی دی، د سامیرک کلی دی، د کلیبری فورټ وغیره نور کلی. دغه دوه کنډکونه دا ټول د دغه ځای نه داسې محاصره دي چې بېخي لکه دی چې په بالۍ مانی او موږ ورته لاندې په منډیو کې.
دغه مشران وایي چې چیرته افغان حکومت د پاکستانی پوستو د جوړولو مخه ونه نیسي نو دوی مجبور دي چې د پاکستان خلاف خپل وسلې تلاش کړي.
موږ لسونه خپل یو انچ خاورم نه ورکو، موږ حکومت دې زمنګ نه ګیله نه کوي او موږ په هغه خپل د دانګي او د توپک سره او د چبرګي سره ورزو موږ له خپل خاورې نه
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوکلام ساحه کې پاکستان ځکه پوسته جوړول غواړي چې یا د سیمه خپل کنټرول لاندې راولي.
دوکلام پوسته زموږ لپاره ډیر مهمه ده او د هغې پوستې نه لاندې پنځه شپږ خرې پراته دي او هلته اوبه موجودې دي. خرې ته اوبه راځي، د څښلو اوبه چینې موجودې دي. پاکستان غواړي چې دغه پوسته سیمه خاردار احاطه کی او بالاخره کله چې پوسته جوړ کی د شپه قریب زخری هغه کماف سابق هغه خپل راکټي بریدونه وکي او د خلک دې ځنه کړه کی او بیا هغه څه شوم اهداف لدی هغه تورش.
هغه وای تر اوسه پاکستانی ځواکونو بیا د پوسټي په جوړولو کار نه دی پیل کړي او دوی به هیڅ کله هم هغوی ته د پوسټو جوړولو اجازه ورنکړي. کونړیان به وای دوی چې کله هم په خپل خاوره کې د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او لسفري نقطې دې اړخته د هغوی لخوا د اغزان تار غزولو په اړه شکایتونه کړي. حکومتي مسولین ورته ویلي چې څه خبره نشته خو اوس ټول خلک ویني چې د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې ډېر ځمکه لاندې کړي او اغزان تار غزولې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق پولیسو د لومړي ځل لپاره د بغداد په څنډو کې د حکومت پر مخالفو وسلوالو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. له دې ډزو سره په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چیانو د قربانیانو شمیر له 250 واوښت. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په عراق کې د تیرو شاوخوا دوو نوي اعتراضونه اوس ډېر کړکېچن پړاو ته رسېدلی دي. حکومتي ځواکونه غواړي د اعتراض کوونکو مخه ونیسي او هغوی سره ټیټ کړي خو د مظاهرو د کمیدو ترک نه لګیږي. یوازې د نوومبر پر څلورمه د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د پولیسو په ډزو کې 12 تنه اعتراض کوونکي ټپیان شول. ویل کېږي د لومړی ځل و چې پولیسو په پلازمینه عراق کې پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د مظاهرې یوازې په بغداد پورې محدود نه دي، بلکې په نورو ښارونو کې هم د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه دوام لري. د عراق د بشري حقوقو کمیسیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په کربلا ښار کې د ایران قونسلګری مخته څلور تر ووژل شول او 12 نور ټپیان دي. هغه اعتراض کوونکي چې د اداري فساد او بیکاری پر ضد یې مظاهرې پیل کړي وې، د یکشنبه په ورځ پر ایران غوسه شول چې ولې د عراق په چارو کې مداخله کوي. عیني شاهدان وایي ډیری معترضینو د ایران پر قونسلګری یرغل ورور او د هغې واد بیرغ یې له ودانۍ څخه لرې کړ. محمد یو عراقی اعتراض کوونکی دی چې له ایران ښه زړه نه لري او د نورو ځوانانو په څیر د ایران د مداخلې پر ضد شعارونه ورکوي. دی وایي موږ ځوانان یو، غواړو د هیواد ورغوو، بې عدالتي بس ده. د ایران د سپاه قدس د قومندان قاسم سلیمانی مداخله نوره بس ده. عراق د هغه په کنټرول کې دی. زموږ یو روحاني کس چې نه غواړم نوم یې واخلم وایي دا ټوله تشدد دی، موږ زور زیاتی نه کوو، سوله ییز مخته ځو. د اکتوبر له 23 چې دغه اعتراضونه په عراق کې پیل شوي دي، تر اوسه څه باندې 250 کسان وژل شوي دي. مظاهره چیان وایي عراق له تیلو ډک دی، خو اداري فساد، بیکاري او د ژوند لومړنیو خدماتو ته نه لاسرسی دوی ستړي کړي دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي له اعتراض کوونکو غوښتي چې بیرته عادي ژوند پیل کړي، ځکه د هغه په وینا د دې وضعیت دوام عراق ته میلیاردونه ډالر اقتصادي زیان رسوي. د مهدي په خبره د عراق د تیلو تاسیساتو ته د ورغلو لارو بندول او هم د دې هیواد د ملي ګټو پر وړاندې ګواښ رامنځته کول ټولو خلکو ته زیان رسوي او هیڅوک به ګټه ونه کړي. له دې سره سره اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې د غوښتنو ترمنل کېدو پورې به د حکومت پر ضد مظاهرو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بولي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د ISI لخوا ناسم چلند شوی دی. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه کسان په ډزو وژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې دې کسانو شخصي دښمني درلوده. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلي دي. د یوناني چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یو یخچالي موټر کې پټ شوي وو. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې ازاز ښار کې نیولې ده. د ایران حکومت نه کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دوو جلا بمی چاودنو کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي.
دا ژوند رنگونه
سلام استاد نوم څه دی او دلته په ګردیز کې په کوم کاروبار باندې بوختی؟
نوم می حفیظ الله ده، د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی. دلته دکان ده د موبایل او د امپیتریانو د چارجر او د میموري کارتو.
څومره وخت کېږي دغه کاروبار تاسو پیل کړی؟
کاروبار خو یاره تقریبا د څه وخت د شپږو کاله اته کاله کېږي. مخکې د دې نه موږ پاکستان کې بیا هم کاډې دلته راغلي، بیا هم دلته یو وړکای دکان سره برابر کړو. شکر الحمدلله بیخي ښه ده، کار روان ده، کار چلیږي. خو مخکې چې کوم کارونه و دا اوسني چې کوم کارونه دي دا ډېر غټ فرق لري. لکه مثال به چې مخکې به دې زر کولی نن هغه د زرو کار سلو ته راغلی ده.
ستونزه د دې ګکانو څه ده؟ دوی ولې نشي راتلی دلته ښار؟
ستونزه د بادام نیم ده. اوس په بازار کې سړی له دې مخکې به ښار ته خلک راتلل چې زه به موږ په ښار کې بچ پاتې شو. نن سبا ښار ته له ډاره نشي راتلی، وایي چې موږ څه خل ښار ته ورسو. په خار کې د سړی ځوان نه د بچ ما دی ورې ده دلته په بازار کې ورور سړی وستل کیږي سړی تختول کیږي سړی اخ کیږي یت دی دی وسره غنسته پکې
کاروبار مو دغه دکان څخه چې تاسو کوي د کور آی دغه مصرف پوره کیږي
الحمدلله شکر هغه برابرېږي درې څلور ورونه وادي د هر یو ځان ته کارم کوي نو د کور مصرف او خرچه وځي شکر برابرېږي
د دې لپاره چې تاسو د کاروبار هم خشي او نور خلک هم کاروبار ته واڅيږي څه باید وشي او نور خلکو ته به هم پیغام څه
په دې بازار کې څه زره غلی ما خپل سټارټ ډیرو کمو پیسو نه اخیسته دا یو سړی نه وایي چې یو سړی یار پلانای میلیونر دی یا لکویز دی یو لک لري یا شل لک لري او کار کاروبار طریقه غواړي پنځه زره نم کار شروع کیږي وادي لک نم کار شروع کیږي جی ته ځان رسوي سي کاروبار دولت نه موږ دا وایو چې مثال کمپنیانی کې دی دا مالدار خلک کوم چې پیسه دار خلک دی دا وه چې دلته فابریکې جوړې کې شای جوړې کې اوس په دې بازار کې د چوک ته لاړ سه پلسګونو خلک ولاړ دي مزدوري د پاره
ډیر مننه
قدر منوریدون کول دې سره د خبري مجلې پای تر ورسیدو سلطان محمد سرور په بلنیم ساته خبري مجله کې ستاسو کور بده